واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه طالبانو د مالیاتو پر اټولولو پیل وکړ طالب چارواکو پرون د شنبه په ورځ د مرغومی په 15مه د مالیاتو درجه مکولو دونه په مناسبت ویل چې دا اقدام د موجوده اقتصادي بحران د ختمولو په منظور د حالو زلو برخه ده د رئیس الوزراء دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې ویل چې د مالیاتو په برخه کې شکایت وشو نو چارواکي به ورته په جدي توګه رسیدګي کوي د نوموړي په وینا د تیرو دولسیزو په دوران کې په افغانستان کې زیاتره عواید شخصي جیبونو ته تلل او اکثرو چارواکو صرف خپلې ګټې په پام کې نیولې په عین وخت کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم له سوداګرو او پانګوال نه غوښتل چې د هیواد د اقتصادي ودې او د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په خاطر د خپلې مالیې په وخت حکومت ته تاویلوي د افغانستان د پخوانی حکومت د جمهور رئیس د مرستیال امر الله صالح او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول افغان سیاسي مشرانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه وړاندیز په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی چې په افغانستان کې د بشري بحران د پای ته رسولو په غرض دي روزل شوي پاکستانیان هغه هیواد ته واستول شي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړم ورځ د باخبرو سرچینو په حواله ریپورت ورکړیو چې طالبانو د روزل شوي کادر د کمبود لامله پاکستان ته مراجعه کړې وه تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې د چین حکومت پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په 15مه اعلان وکړ چې له ایران سره د خپلو همکاریو د ستراتیژیکي توافقنامې د عملي کولو پریکړه کړې چین چې د ایران تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی زیاتره خام تیل له ایران نه واردوي دا توافقنامه د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ او د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په حضور کې تیر کال په سپتمبر کې په دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د اړیکو په محل لاسلیک شو د کاناډا د بهرنی چارو وزیره میرمن میلانی جولی بلونی په یو رسمي سفر باندې د یوکران پایتخت کیف ته روانيږي روسیه د یوکران له ختی سرحد سره له سلو زر نه زیات عسکر اچولی دي او هر شیبه د نظامی رغل امکانات زیاتیږي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې ژمنه وکړه چې هیواد به د یوکران په خلاف د روسیې د احتمالي نظامی رغل او نورو متجاوزانه اقداماتو د دفاع کولو په غرض کار کوي په عین وخت کې د متحده ایالاتو حکومت د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې دا اندېښنه څرګنده کړې کله مسکو سره ډیپلوماسي ناکامه شي ممکن چې پر یوکران باندې د پوځي یرغل لپاره بل کومه بانه ولټي د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخه د افریقا د ښکار د هوادونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډیوډ سټرفیلډ سعودي عربستان سودان او ایتوپیا ته په یو رسمي سفر روانېږي د ایتوپیا حکومت د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس د هیواد په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ د ایتوپیا حکومت په یو لیک کې چې په جنیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان مقر ته لیږلی د ډاکټر ګبریاسس پر څرګندونو باندې انتقاد وکړ ګبریاسس د ایتوپیا چارواکي په تیګرای کې د جنگ او یو غټ بشري بحران درامنځته کولو وجه باندې غندلی وو ګبریاسس چې په خپل هم د ایتوپیا د تیګرای د ایالت اوسیدونکو دی څلور کال مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په توګه باندې وټاکل شو د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې په مالی کې د جمعې په ورځ په زرګونو خلک د پوځي حکومت په غوښتنه د یوې احتجاجي مظاهرې په خاطر په پایتخت باماکو کې لارو سړکونو ته راووتل احتجاج کوونکو د پوځي جنتا د مشر ډګروال عاصمی ګوتیا په ملاتړ شاورونه ورکړل او د لویدیځ افریقا د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ وو د سازمان یا اکواس غندنه وکړه د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي بلاک انتخاباتو د رابلون نه انکار کولو لامل د مالی غړیتوب وزنداو مالی چې د خلکو اکثریت مسلمانان دي او د فرانسې و پخوانی مستعمره ده، د القاعده او اسلامي دولت وسلوال پکې فعال دي. د متحده ایالاتو سرحدي محافظینو او د مینیاپولیس د ایالت د سینټ پال د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو افریقایي ځنګلي حیواناتو غوښې چې امریکا ته په قاچاقي توګه راوړل کېدلې ونیولې. د اسټریټډ پریس خبري اژانس د مینیاپولیس د محلي تلویزیوني شبکې دبليو سي سي او په حواله د شنبې په ورځ د مرغومي په 15مه ریپورت ورکړ چې په دغه غوښو کې د بیزوګانو، شامپانزیو او یو شمېر نورو وحشي حیواناتو غوښې شامل وي. طبي ماهران وایي چې دغه حیواناتو نه د ایبولا د ساري ویروس په شمول ساري ناروغۍ انسانانو ته خپرېږي. د چین چارواکو د فروری په څلورمه په بیجینګ کې د ژمي د اولمپیک د نړیوالو سیالیو ولپل کېدو نه مخکې د کورنونس د اومیکران نو ویروس د مخنیوي په خاطر سخت قیودات لګولې دي. د اسټریټډ پریس خبري اژانس وایي سیلانیان به ایوازې د لاسونو د پړکولو اجازه ولري او شارونه نشي ورکولای. ټول لوبغاړي به هر ورځ معاینه کیږي. توقع ده چې د بیجینګ په سیالیو کې په زرهاو خارجي او کورني سیلانیان بیجینګ ته سفر وکړي. د اومیکران د څو مثبتو پیښو له کشفېدو وروسته چارواکو بیجینګ سره نږدې په څلورو غټو کورونو کې له 100 میلیون نه زیات خلک قرنطین کړي دي. د واشنگټن پوسټ له سپانې د رپورټ له مخې په واشنگټن ډي سي او د واشنگټن ډي سي د ښار په اطرافو کې د غلاګانو پیښې زیاتې شوې دي. د داړه ماران او غلو ډله، بډای آسیایان او د منځني ختیځ د هیوادونو اتباع چې د واشنگټن ډي سي په ښار او شاوخوا سیمو کې اوسېږي پنهکه کوي. ورځپاڼه د بی آی د یو محلي مفتش ډان هیت له قوله لیکي چې دا ډله په برېتانیا او استرالیا کې هم فعاله ده. ایف بی آی څو کسان د جی پی ایس د ټکنالوژۍ نه په استفاده د فیرفیکس کاونټۍ کورونه لغلا کول نه وروسته ونیول. د لندن د لانسټ طبي مجلې د رپورټ نه مخې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا د کوډنس اوبا د خپرېدو وروسته د هغو خلکو شمیر 80% لوړ شو چې د ډیپریشن یا د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته وو. یو تازه سروې چې په ختیځ آسیا، اروپا او په شمالي امریکا کې سرته رسولې ښیي چې په مجموعي ډول 246 میلیون پیښې ثبت شوې. د افغان مینې سرکس په نوم د ځوانانو یو ورزشي ډله وایي چې طالب چارواکو ورته د فعالیت کولو اجازه ورکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت د مالی ورکونکو نه غوښتي چې خپل مالی دي په وخت حکومت ته وسپاري. د رئیس الوزرا مرستیال وای د مالی ورکونکو د پیسو نه خونکو او روغتیاي کارکونکو ته معاشونه ورکول کیږي. یو شمیر سوداګر وای د اقتصادي ستونزو لامل ممکن او زیات شمیر مالی کونکي د مالی ورکول توان ونه لري. اکرام شنواری رپورت را لیکلی.
د طالبانو اسلامي امارت د مالی د ټولولو د ونې د منځري په غونډه کې په افغانستان کې د مالی ورکونکو څخه غوښتي چې خپل مالی دي پر وخت حکومت ته وسپاري. د شنبې په ورځ کابل کې د مالی د ونې د منځونو په مناسبت یو غونډه جوړه شوه چې د رئیس الوزرا دومره سیل او د یو شمېر وزارتونو سرپرستانو پکې ګډون کړی و. د غونډې ته د رئیس الوزرا دومره سیل مولوی عبدالسلام حنفي په ګډون یو شمېر سرپرست وزیرانو هم ویناوې وکړې. ویل چې د خلکو څخه مالیه په شفاف ډول ټولېږي او ټولې شوې پیسې به بیرته د خلکو د ژوند کېدو په چارو په مصرف پورتيږي. مولوی عبد السلام حنفي ویل چې خلکو ټوله شوی مالیه د غوی پروختیا، خوني روزنی او نورو چارو په مصرف رسیږي.
یک افغانی کې په شکل مالیه جمعوري میشواد.
مولوی حنفي ویل یو افغانی هم چې د مالیه په توګه ټولیږي هغه بیرته د افغانستان په ملت مصرفيږي. موږ دا ډاټ خپل ټول ملت ته ورکو. هر افغانی چې ټولیږي د ملت د ژوند د کېدو په چارو بیرته مصرفيږي.
په مصرف میرسه.
مولوی حنفي ویل چې د پیسو ټولولو بهیر د پرمختللو وسایلو په وسیله تر سره کیږي. هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې ټول پیسې له هیواد څخه بهر او یا له بهر څخه دننه هیواد ته انتقال کړي. همدې غونډې ته د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال زبیح الله مجید په خپل وینا کې افغانستان کې اقتصادي ستونزې یادونه وکړه او ویل چې په دغه هیواد کې روانې ستونزې به ژر هواري شي. زبیح الله مجید ویل چې چین په 1990 کال کې د انقلاب وروسته د اوږدو کلونو لپاره د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندلو د ستونزې سره مخ و. خو دا هیواد د خپلو خلکو په ملاتړ اوس په نړۍ کې یو د سترو اقتصادي قوتونو څخه دی. همداشان مجید په ایران باندې اقتصادي بندیزونو ته هم اشاره وکړه. ویل د بندیزونو سره سره ایران اوس په خپلو پښو ولاړ او په یو خودکفا هیواد بدل شوی دی.
او زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه اقتصادي ستونزې به ډېر دوام نه کوي. لږ وخت بعد که موږ تاسو همت وکړو، خپل امکانات سره راټول کړو او یو ځای کړو، د قطره قطره دریاب ګرځي او دا دریاب به بیا د هیواد په خیرازه کې استعمالیږي.
په افغانستان کې د اګست په 15مې د بدلون وروسته د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې ورسره دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. په تېر حکومت کې د مالی وزارت په کال کې 3.3 میلیارد افغانۍ له مالی ورکوونکو او ګمرکونو څخه ترلاسه کولې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي چې د اګست د 15مې وروسته په لومړي درې میاشتو کې شاوخوا 20 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. د طالبانو اسلامي امارت په تېر اونۍ کې اعلان وکړ چې مالی کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې ته بدل کړی دی. د مالی وزارت ویلي چې د حکومت کابینې د پاتې درې میاشتو لپاره 3.5 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړي چې 9.2 میلیارد افغانۍ عادي او 3.2 میلیارد انکشافي بودیجه ده چې ټول د داخلي منابعو څخه تمویل شوې ده. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې سکل د سیاسي ستونزو له امله سوداګر او پانګوال هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. سوداګر او پانګوال د عامل پلاوی د خولي مالی او اداري مرستیا پیرویس هوته کوي چې اکثر افغان سوداګر او پانګوال پیسې په بانکونو کې بندي دي چې له امله د دوی کاروبار هم خراب شوی دی.
تجارا با دولت پیشین یا بعض پروژه های را
خغلی هوته کوي. یو شمېر سوداګر چې رژیم کې دولت یا مرسته کوونکو ادارو ته پروژه باندې کار کړو، پروژه پلی شوی هم وي خو پیسې لا هم هغه ته نه دي سپارل شوی. میرویس هوتکوی سوداګر اوس مهال د ستونزو سره مخ او د مالی د ورکړې توان ممکن ونه لري. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې اکثره هغه موسسې چې مالیه ورکوي د اقتصادي بحران له امله د ستونزو سره مخ شوي او په کم شمېر داسې ادارې به وي چې وکولی شي خپله مالیه پر وخت تادیه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وايي په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته دغه هیواد بشري او اقتصادي حالات لا پسې کړکېچن شوې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنیدل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواښ پیښ کړی او د بشری مرستو د لاس ورکول او بشری ناورین لا چټک کړی. په موکړې دی رپورت ته
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خپور شو، ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او ښځو ګاللې دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو ستره لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللې چې د ښځو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدقولی در برابر همان عفو عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می گویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوږې د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. پراپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نغواړي اوس مهال افغانستان ووزي او یا هم د وترو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبريالانو د بهرانيو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي او هل ډبول شوي او له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته ده چې آینده من کوم لوري ته ځو، زموږ وضعیت به څنګه کېږي، په رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي، دغه مسایل شته دي.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی، په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکي مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونه ښیي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی باید ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی، په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي مارک رین وایي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو د لارې د مرستو رسول یو اهمکانه کار دی. ښاغلی گرین د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي، امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو ملکونو د لارې په طالبانو نفوذ لرلی شي. د امریکا د کانګرس دا غړی وایي چې په طالبانو باور نه دی پکار که هغوی ته مالي سرچینې په واک کې ورکړل شي، کېدای شي د ترګرۍ په تبلیغ ولګوي.
نګدی پینځم میاشت وشو چې پر افغانستان طالبان حاکم شوی دي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنون کیدی. د مرسته رسونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هیواد د نفوس 90% جوړوي، کافي خوړنه لري. کومه ګډوډي چې جو بایدن د عسکرو په نابریالۍ وټل سره رامنځته کړي، لکه بلې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلک وژني چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلته لوګده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دی. فکر کوي واشنگټن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان له دې مسلې ملاتړ نه کوي، خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي، ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازنۍ لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله درک کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واقعي ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پرېکړې ملاتړ وکړي؟
په ډیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږې توګه رایه ورکړي. په خوشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پرېکړه کیږي، نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارک ټایمز یوه مقاله لیکل ده او په هغه کې ویلي چې متحد ایالات باید دا تاریخ حقیقت ومني، د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي ترڅو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوي وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډېر خطرناک وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
No, I think that would be foolish. I mean,
زما په اند دا په دې پورې اړه لري چې له طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت له لارې مالی مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې له دې نه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خپرولو لپاره کار واخلي، چې دا د متحدو ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی. خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحد ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لاره وي. موږ په ښو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پریښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لږ نفوذ لرو چې هغه د پاکستان له لارې کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویل دي چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریدګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنی لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دي بدل شوي. هغوی نه بدلیږي. هغوی ترهګر دي او ځان مرګي رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوست یا نیویورک پوست خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سم دستي وروسته د ځانمرګو بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم دا له اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بېګناه خلکو وژل جهاد لپاره یوه وسیله ده، او ډیر مسلمانان دا نه مني. دا هغه څه دي چې طالبان پرې باور لري او اوس غواړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانمرګو برید کوونکو څانګه جوړه کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. په میلیونونو کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوي چې متحد ایالات به د افغانستان بانک پیسې
آزاد کړي؟ So again, you know, the money that
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک کې لري د ځانمرګو برید کوونکو ښوونځیو په څیر شیانو باندې لګوي. څه چې موږ غوره ګڼو دا دي چې د غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغو غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. که هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې ورسته کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلی دي. خبري ناکام شوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نو نات ات اول
نه هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دا دی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي، او فکر کوم طالبان تاسو پیژنئ. هغوی آن نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې آیا طالبان د حکومت کولو توان لري تر عنوان لاندې بحث په لاره اچول شوی دی. د بحث ګډونوالو په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د بشري حقوقو او په خدماتو کې د پخوا سره په پرتله د بدلونونو ارزونه وکړه. احسان الله اریوبزی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د کابل لنیولو رئیس په 15 میاشتو کې طالبانو د یو فعال حکومت د جوړولو لپاره هڅه کړې، خو په چارو کې ډیر بریالي نه ښکاری. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د بحث ګډونوال خپلواک څیړونکو او لیکوال رحمت الله اميري په دې باور وو چې په افغانستان کې بشري ناورین د طالبانو لاره تک نه لا په خوا پیل شوی وو.
په افغانستان کې دغه بشري ناورین د جمهوریت لړنګېدو یا د اگست 15 مینه نه دی پیل شوی. د جمهوریت لړنګېدو د مخه او څو کال وړاندې په کلیو کې وضعیت تریخ وو، خو له بعده مرغچای خبره نه کوله. د اگست په 15 د سقوط سره څه وشول چې د هغه ناورین تر څنګ یو نوی ناورین هم پیل شو چې پخوا په لرې پرتو کلیو کې روان وو.
دا چې طالبان نور د نوې ملسیز طالبان ندي او اوسې تګلارې لکت نرمه شوې ده او انجونی تر شپږم خوندزي ته ځي د بحث ګډونواله پلوشه کاکړ یو سیاسي تاکتیک وباله.
په حقیقت کې هغه څه چې مونږ لسیمه نه د خپل شریکانو نه اورو او هغه له هغه چا چې مونږ ورسره کار کوو دا دي چې دا یوازې د طالبانو تاکتیکونه ښکاروي. د دوی په چلند کې هیڅ توپیر نه لیدل کیږي. دا چې دوی اوس نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکوي او په شاوخوا 19 ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم پورته اجازه ورکړي یوازې یو تاکتیک دی.
د غونډي بل ګډونوال ډاکټر اسفندیار میر دی پوښتنې په جواب کې وویل چې سره لدې چې طالبانو لنړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا سره ژمنه کړي، طالبان دا توان نه لري چې لنړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
I don't see real sincerity or commitment on part of the Taliban.
زه د طالبانو په یو برخه کې هم رښتینه اخلاص او ژمنتیا نه وینم چې لنړیوال ټولنه سره د کار وکړي ترڅو له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي. او تاسو پوهیږئ طالبان له ترهګرو سره ژورې اړیکې لري. سره له دې چې په افغانستان کې دوه کاله مخکې ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه په 2000 کال کې د امریکا او طالبانو د موافقې د یوې برخې په توګه ژمنه شوې ده، خو تر ټولو د اندېښنې وړ خبره هم ده، ځکه چې همدا اوس دوی په هیواد کې ډیرو ترهګر ډلو او د هغوی اورپکو ته په حقیقت کې سیاسي پناه ورکوي.
لبل خو د نړیوال کرکیج په چیلنیز مرکز کې د آسیا د برخي مشر لورل میلر په یو مقاله کې چې په نیویارک ټایمز کې خبره شوې لیکلی دی چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو لپاره دا تاریخ واقعیت ومني. طالبانو د حکومت د ماتولو په مخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګلول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک دي، بلکې په نتیجه کې عامه خدمتونه له منځه ځي، اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جنساکي ویلې په سینکیانګ کې د بشریت په خلاف دوامدار عام قتل او جنایتونه او له بشري حقوقو نه د نورو سرغړونو په نظر کې نیولو سره به د بایدن اداره د بیجنګ د 2022 کال د ژمي د المپیک او پارالمپیک لوبو ته هیڅ ډیپلوماتیک یا رسمي استازي وانستوي. لیکن میرمن ساکي ویلې امریکایي لوبغاړي به د ژمي په لوبو کې ګډون وکړي. د امریکا ټیم با زمنګ بشپړ ملاتړ انولري. د شهر حکله چې د امریکا ډیپلوماټیک یا رسمي استازي به د المپیک پارا المپیک لوب سره د تجارت په هیڅ معاملې وکړي. د معمول په شان بیل دي چې په سینکیان کې د ولسی چین له بشري حقوقونو بدنامه سرغړونه او عام قتلونه په نظر کې ونیول شي او موږ مازی دا کار نشو کولای. سینکیانګ په کلی ډول د 4 میلیونو یا غوریانو کور دی چې د شمیر په لحاظ مسلمانان دي او نور قومي او مذهبي اقلیتونه دي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ډېر تازه راپور څرګندوي چې په سینکیانګ کې د غوریانو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو د غړو په خلاف او د بشریت په خلاف عام قتل او جنایت دوام لري. په دغه جنایتونو کې بیل محاکمه بند کول یا څه د باندې د 1 میلیون ملکیانو د جسمي ازادۍ نور جدي محرومیتونه په زور حاکم کول، په جبر سخت جنان او په چین کې د زګیدنې د کنټرول پالیسیونه محدود کار اخیستل شامل دي. بیل افات کول، شکنجه ورکول، اجباری کار کول، د مذهبي یا قدی د ازادۍ او د تګ د ازادۍ په باره کې سخت بندیزونه لګول شوي دي. څه باندې 1 میلیون غوریان او د هغو اقلیتي ډلو چې اکثریت یې مسلمانان دي غړي بیل محاکمې نه په کمپنیو کې اچول شوي دي او اضافي 2 میلیونه نورې په اصطلاح د بیا زده کړې د روزنې سره مخامخ شوي دي. جمهور رئیس بایدن د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ته څرګنده کړې ده چې امریکا په چین او په اخوا کې د بشري حقوقو پرمختګ ته یو اساسي ژمنه لري. نتاق ساکی تطبیقان دکړه د بیجینګ اولمپیک او پارالمپیک لوبو ته نه ډیپلوماتیک استازي لیږل دغه پیغام استوي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.